Radio Azadi.
افغانستان کې سهار ته بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو دې خبرونه ډېره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پایل د دې سات په خبرونو کې په لسګونو مدني فعالانو، بشر پالانو او د حقونو مدافع سازمانونو، د تعلیم د حقونو د فعال او قلم لار ټولنې د مشر متي اولاوي صادق خلاصون غوښتنه وکړه. متي اولاوي صادق مارچ له وشتمه رئیس د طالبانو په زندان کې د شاوخوا نوي فعالانو او بنسټونو په یو پرانستي لیک د سیشن به پر زمل ګرو ملتونو سرمنشي د اسمي او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشرانو او بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان لپاره د امریکا او اروپا او ځینې نورو هیوادونو او ادارو ځانګړو استادو څخه غوښتي چې د وی صادق خلاصون په برخه کې هڅه وکړي. پلیکرا غلی چې وی صاد انجنو او هلکانو د تعلیم لپاره په ډیر سولي زتوغه فعالیت او کمپاین کوي. خو طالبانو لڅ باندې 15 میاشتو رئیس په بند کې ساتل هېره توغه فعالانو او بنسټونو ویل چې دوی ټول وی صاد نه قانون زندان د دوام او له هغه سره د طالبانو د ناسم چلن او زورونی پر راپورونو سخت اندېښمندي. طالبانو وی صاد په خپل سرو فعالیتونو تورن کړی او هغه تور چې د وی صاد کورنۍ رد کړی دی. د خورونو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی په هرات ولایت کې د اوبو دی ولرغونی ژور کانال د بیا فعال کېدو خبر ورکوي. د پروګرام د افغانستان څنګه پرون سیشن په ټولنیز شبکې ایکس پانه کې ویلي چې د هرات په اسیا آباد سیمه کې د اوبو دغه ژور کانال چې 200 پیړۍ تاریخ لري بیرته رغولی او له اوبو څخه به په سلګونو کورنۍ ګټه پورته کوي. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې وچکالۍ د هیواد اکثره سیمې اغېزمنې کړې، د خوراکي موادو تولید یې ګډوډ کړی او خلک مجبور کړي چې خپل کورونه پرې دی. تر دې مخکې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM تیرونه ویلي وو 90% افغانان د څښاک، پخلی، حمام او منځلو لپاره کافي اوبو ته لاسرسی نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د خپل مهمو شریکانو په مرسته به د روان میلادي کال په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د ژوند ژغورنې د مرستو په وړاندې کولو سره هڅه وکړي چې د بیړنیو روغتیایي ستونزو مخه ونیسي. د دې پروګرام د افغانستان څانګې پرون سیشن په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې سږ کال په دې هیواد کې 44 میلیون وګړي د روغتیایي مرستو لپاره په نښه کړي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د دغو وګړو له ډلې 8 میلیونه 400 لکو ته د کال په لومړي شپږ میاشتو کې مرسته رسولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان تیر ورځ په افغانستان کې روان بیړني روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې د سرچینو په شریکولو د معلوماتو په وړاندې کولو او عملي اقدامات سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د پاوس کوماندو او د سیمې د خلکو هغه اته تنه ژغورلی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په یو لرې پرتې سیمه کې د سیند پاسه د کیبلي زانګو د یوه مزي د شلېدو له امله په یوه کابین کې بند پاتې وو. ښاغلي کاکړ په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې پخوا ټویټر نومېده ویلي چې بند پاتې شوي ټول ماشومان ژغورل شوي دي. دا پېښه پرون سهشنبه سهار د خیبر پختونخوا په بټګرام کې هغه محل رامنځته شو چې په سیمه کې د سیند پاسه د یو زوړنده د یوې زوړندې زانګو یو مزی وشکېده. له دغې زوړندې زانګو څخه د ژغورنې په عملیاتو کې لومړی 2 ماشومان ژغورل شوي او چارواکو ویلي وو هڅه کوي بند پاتې شوي ټول ماشومان او د هغوی ښوونکي خوندي راکوز کړي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی چې پلان لري ځان د جورجیا زندان چارواکو ته وسپاري. ترامپ چې تر دې یوه ورځ مخکې د خپلې قضیې په اړه د جورجیا د محکمې د $200 ضمانت غوښتنه منلې وه په یوه نوي پیغام کې ویلي چې د پنجشنبې په ورځ به ځان تسلیم کړي. د جورجیا د فولتون سیمیتارنوال فانی ویلز په ټرمپ تور پورې کړی چې د 2020 میلادي کال د ټاکنو پر مهال په جورجیا کې خپلې ماتې د لغوه کولو هڅه کړې وه. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبډل مشر حشمت الله شهیدی وایي د پاکستان په وړاندې په لومړۍ لوبه کې د توپ وهونکو تېروتنې او ناسم شاټونه د دې لامل شول چې افغان ټیم ژر آوټ شي. شهیدی له پاکستان سره تر لوبې وروسته وویل د پاکستان د 202 منډو هدف د پوره کولو خو افغان لوبغاړي ونه توانېدل. حشمت الله شهیدی ویلي وښوده چې په دوهمه لوبه کې افغان ټیم ښه لوبه وکړي. د افغانستان او پاکستان درې ورځنۍ لوبې له سیشن بې پیل شوې چې په اولنۍ لوبه کې افغان لوبډلې د دو څلويخت منډو په لوی توپیر سره لوبه وبایلله. دا په یو ورځنۍ لوبه کې د افغانستان لپاره د لویو منډو په توپیر دوهمه ماته ده. د افغانستان او پاکستان یو ورځنۍ لوبه په سریلانکا کې دي او تمه ده سبا پنجشنبه به دوی دوی ترمنځ بل لوبه وشي. د سیشن بې ورځې غوره لوبغاړی حارس رؤوف چې د پاکستان په ګټه یې پنځه افغان توپ وهونکي وسوځول. پاکستان ټول ټال د افغانستان لوبډلې لپاره د 202 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبډله ټوله په 950 منډو وسوځېده. خبرونه مولا ازادي رادیو واورید. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مول دي خبرونه ډیره برخه دی ازادي رادیو مجلې ته ځنګړې شوی. خو به هم لنډه خبري برخه لرو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر ریډیو ناما د ورستي راپورت په ننګ ویل چې طالبانو د بخښنې له عمومي ژمنې سره سره جدي سرغړونې ترسره کړې. د یو ناما په راپورت کې پرون طالبان له بیا واکمنېدو راهیسې د په 213 صحرایي وژنو 12 اندي 14 بخښي اندي تر ایتم کولو 144 د زورونې او وهلو او دغه راز د 440 نیولو او زندانی کېدو په موارد تورن شوی دی. طالبانو د راپور ناسم بلل یا موندنې رد کړې دي. نور تفصیلي د سفیر لسنې په راپور کې اوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو عالي کمشنري وایي طالبانو د خلکو له اعتماد سره خیانت کړی او د بشري حقوقو جدي سرغړونو ته دوام ورکړی دی. د دې کمشنري ویاند جرمی لارنس پرون د یوناما وروستی راپور د هغو اعمالو او چلندونو ښکاره تصویر وباله چې طالبان د خبره د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو په وړاندې ترسره کوي.
The High Commissioner for Human Rights.
د وایي د بشري حقوقو عالي کمشنر وایي دا ریپورت لکه چې طالبان واک ترسېدلی له پخوانی حکومت او امنیتي ارګانونو سره د تړلو خلکو په وړاندې د چلند یو واضح تصویر وړاندې کوي. دا د هغو ژمنو باوجود پېښ شوی چې حاکمه چارواکو ویلي دوی به هدف نه ګرځوي. دا د خلکو د اعتماد په وړاندې خیانت دی.
Of the people's trust.
هغه د یوناما د ریپورت ټکان ورکوونکي ارقام تکرار کړل او ویل اکثریت پیښې د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو د غړیو په وړاندې شوي.
Members of the de facto authorities were responsible.
واکمن چارواکي د 213 صحرایي وژنو 14 په زور تریتم کولو څه باندې 144 شکنجه او ناسم چلند او 440 نیولو او بندیانولو مسؤلین دي.
اند ډیټنشنز
د یوناما په ریپورت کې راغلي دي چې دوی د 2018 کال د اگست 15 مې طالبان واک ترسېدلی دي. د 2018 کال د جون تر 13 پورې د پخوانی جمهوری نظام د کارکونکو په وړاندې د بشري حقوقو د نقص ټول ټال اته سوه قضیې ثبت کړي دي. طالبانو بیا دغه راپور موندنې په کلکه رد کړي. د دوی ویان زبی الله مجاهد لیکلي دي یوناما راپور حقیقت نه لري او ګواکې د طالبانو لخوا عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي شوې ده. اخو د طالبانو د حکومت د کورونې چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم چې دایکندي ته په سفر تللی د سې شمې پر ورځ په یوه غونډه کې ادعا وکړه چې د عفو له فرمان سره هیڅ چا د غچ اخیستلو لپاره اقدام نه دی کړی او ګواکې طالبان د غچ اخیستنې فکر نه لري او نه چاته د دې کار اجازه ورکوي. د طالبانو له دې ادعاو سره سره د بشري حقوقو د څار سازمان بیا ویلي د طالبانو انتقامي وژنې هیڅ پای نه لري. د سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي فرشتې عباسي ازادي راډیو ته د یو پیغام پاستولو سره د هغو ډلو نمونه واخیستل چې د دې په خبره د طالبانو له غچ اخیستونکو اقداماتو په امن نه دي.
د شک پرته چې افغانستان نور د ښځو لپاره امن هیواد نه دی. د یوې ښځې په توګه افغانستان کې هیڅ اساسي حقونو ته لاسرسی نه لري. په دې سربېره د بشري حقونو فعالان، د تیر نظام کارکوونکي، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هر څوک چې طالبان خلاف خبرې وکړي او له طالبانو نیوکه وکړي خوندي نه دي.
طالبان د 2018 کال د اگست په 15مه واکته ورسېدل. دوی په دې موده کې د نجونو او ښځو په وړاندې په محدودونکو اقداماتو تورن دي چې لویې بیلګې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونو تړل دي. په دې سربېره د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو ګڼو سازمانونو تر دې مخکې هم طالبان تورن کړي چې د عفو فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخوانیو امنیتي او دفاعي ارګانونو یو شمېر غړي وژلي، تریتم کړي او په بیلابیلو پلمو یې بندیان کړي دي.
په راپور کې متغرز واوریدل چې د بشري حقوقو په برخه کې پر طالبانو بل مهم انتقاد دارې چې وخت له رسیدو راهیسې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولې دي. د پاملرنې نړیوال سازمان وایي د ښوونځیو 80% نجونې چې شمېر شاوخوا 2.5 میلیونه ته رسېږي له زده کړو بې برخې دي. د سازمان په خپل نوي راپور کې ویل شاوخوا 30% نجونې آن لومړنیو زده کړو ته هم لاسرسی لري. د دې سازمان په وینا شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بېځایه کېدنه، انتبی پیښې او بې وزلي د دې نور لاملونه دي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د پاملرنې نړیوال سازمان په یو تازه راپور کې ویلي چې زده کړو ته لاسرسی په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر ټولو لویه ننګونه ده، او دا ننګونه د نجونو لپاره نور هم ستونزمنه شوې ده. دغه سازمان وایي چې شخړې، جګړې، کډوالي، جبري بېځایه کېدل، طبیعي پیښې او بېوزلي د دې لامل شوي چې په پراخه کچه ماشومان له زده کړو بې برخې شي. د دې ادارې د راپور له مخې چې د دوشنبه په ورځ خپور شوی په سلو کې 80 نجونې او ځوانې ښځې چې د زده کړو مستحق دي او شمېر 2.5 میلیونه ته رسیږي لیک لوست نشي کولای. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په سلو کې 10 نورې چې شمېر 1 میلیون دی آن نمرنۍ زده کړې نشي کولای. د پاملرنې موسسه وایي افغانستان یوازینی هېواد دی چې د نجونو زده کړې پکې منع دي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ ملت د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو پروګرام کې ویل چې دوی شاوخوا 10 میلیونه زده کوونکي لري چې 4 میلیونه انجونې دي. د وزارت نه دي ویلي چې په دغو انجونو کې څومره په ښوونځیو کې او څومره په دینی مدرسو کې زده کړې کوي. د پاملرنې موسسې په وینا د 2022 په دسمبر کې پوهنتونونو ته د انجونو د تګ بندیز له 100 زرو څخه ډېر انجونې اغېزمنې کړې دي. دوی په دولتي او خصوصي تعلیمي موسسو کې زده کړې کولې. د دغې ادارې په وینا د انجونو او ښځو پر زده کړو بندیز د افغانستان اقتصاد 5.4 میلیارده زیانمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې ښځینه زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو پرانیستلو ته په تمه دي، خو د طالبان حکومت په دې برخه کې کومه هیله نه ده ورکړې. یوې نجلۍ چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ویل چې د طالبان حکومت تر بلې خبرتیا پورې د نجونو ښوونځي وتړل، خو تر اوسه د ښوونځیو د پرانیستلو هیله نشته.
مکته ډیره دردونکې شوی کله چې د ښوونځي کلمه اورو تړلې ذهن ته راځي. هر ورځ راته وایي چې ښوونځي خلاصېږي، خو نه، د هغه کیسه ده چې مور یې ماشوم ته د هغه د ویده کېدلو لپاره کوي. دوی موږ ته هم هماغه کیسه کوي تر څو ویده شو. حقیقت کې ښوونځي زموږ پر مخ نه پرانستل کیږي.
په همدې حال کې د کابل ولایت یوه بله زده کوونکې زیبا وایي چې له زده کړو لرې پاتې کېدو یې ژوند ورتریخ کړی دی.
مدت 2 سال دور بودن،
2 کاله له ښوونځي او لیک لوست څخه لرې پاتې کېدل په موږ ټولو باندې ډېر سخت تمامېږي. زموږ هیلې د خاورو سره خاورې دي. دا د خوښنۍ ځای دی چې د افغانستان نیمایي وګړي له درس او تحصیل څخه منې دي.
دا په داسې حال کې ده چې 46 ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو له تړل کېدو څخه څه باندې 200 ورځې تېرې شوې دي، او د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له بندېدلو څخه څه باندې 210 ورځې تېرېږي. خو له ملي او نړیوالو غبرګونونو او غوښتنو سره سره بیا هم طالبانو د زده کړو دروازې د نجونو پر مخ نه دي خلاصې کړې.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو مطلب د غراز د ازادي رادیو په ویب پاڼه او نورو ټولنیزو شبکو کې به هم لوستلې او انکتلې شي. د ترکیه یوې محکمې د دې هېواد د سرحدي ځواکونو 2 سرتیري چې د ترکیه او ایران ترمنځ پر پوله پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیري په تور نیول شوي او په اوږد بند محکوم کړي دي. اکثر افغانان اروپایي هیوادونو ته د رسیدو په نیت په دغه خطرناک لار سفر کوي چې د مرګ په ګډون د زورونې او نورو دا ډول خطرونو سره مخ کیږي. نور تفصیل به د سفیر الله ستنګزي په رپورټ کې واورو.
د ترکیه د سرحدیز وکونو دوه سرتیری پر یوې افغان کډوالې د جنسي تیری په تور په 2.5 کاله او 3.5 کاله بند محکوم شول. د امریکا غږ آشنا راډیو د ترکیې برخې د راپور له مخې دا پیښه د روان کال د جنوري په میاشت کې د ترکیې په وان ولایت کې هغه مهال شوې چې د یوې ښځې په ګډون 8 افغان کډوال د ترکیې سرحدیز وکونو له ایران سره د دغه هیواد په پوله کې ونیول. له پیښې وروسته زیانمنه شوې ښځه د دغو عسکرو له منګولو تښتېدلې او په همدې سیمه کې یوې بلې پوستې ته ځان رسولی. وروسته د دې ښځې د اظهاراتو په اساس تورن عسکر نیول شو. د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته یو زیات شمېر افغانان هڅه کوي چې د ډېرو ستونزو او خطرونو په منلو سره د ایران په ګډون ګاونډیو هیوادونو او بیا ترکیې ته لاړ شي، خو ځینې هېڅکله هم خپل اصلي منزل ته نه رسېږي. په ترکیه کې میشت افغان ډاکټر امان نوروزی ازادي راډیو ته وویل د ترکیې او ایران ترمنځ په پوله کې افغان کډوال له ډېرو ستونزو سره مخ دي. اکثر کډوال له افغانستان څخه ترکیې ته له سلو هیلو سره راځي، خو له بده مرغه په پوله کې له سختو ګواښونو او وهلو ټکولو سره مخ کېږي چې په ځینو مواردو کې د سختو ضربو له لاسه دوی د لاس او پښې او انسار اډوکي ماتیږي. په دې سربېره چې نړیواله مافیا د ترکیه او ایران په پوله کې له دې کډوالو خپلې پیسې اخلي، ځینې دا کسان ترې تم کیږي او یا هم ترکیې ته په کومه حالت کې راځي. زه ډاډه یم چې د ترکیه حکومت به دغه ستونزې هوارې کړي. ترکیه یو له هغو هیوادونو ده چې د افغانانو په ګډون د زیاتو کډوالو کوربه ده، او دا لومړی ځل دی چې د ترکیې د سرحدیز واکونو دوه سرتیری پر یوه افغان کډوال د جنسي تیری په جرم محاکمه کیږي او په اوږده بند محکومیږي.
اے وایم کور دې لګلې ډاکټر عاشق الله خانه، لکه چې د همت مصیبت نه تر بوزه رسیدلې.
یاره چنار ګل سزر ته وایم، پر اختیار چې د مصیبت نه به اور اغیسته نه پوهېږم چې څه ورسره وکم.
درنو اورېدونکو، دا چې همت مصیبت عاشق الله لپاره څه ګلان کړلې د هیلو وړانګې راډیو ډرامه کې د ازادۍ راډیو له څپو مهیره وای.
د هیلو وړانګ راډیو ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 1923 او 1925 مترو چهارشنبه د سهار له 10:30 تر 11 بجو په ټول افغانستان کې اورېدلای شي.
ازادۍ راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ اول مانځل شو. خپلواکۍ ته شعر هم لرو.
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خو نه دی، دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه سوریا رسم استلې.
دا هغه مېرمن چې خصو ته کار کړی وو، بل خو ته ما دی وی مېرمن یې انزمان د دې کار سم شوی وی.
دا به هم واوري.
د زنګو سندري اکثر من دوغه پریښې دي.
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. که د بسکر جشن وي، که مذهبي رخصتي وي، که ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قسیم زیر چې د سویډن د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت پاړه وای.
یو د دې دغه پداګوژیک اهمیتونه دي. فرض مثال د هغه په هغه هیواد کې د وطن احساس، د هغه هیواد ملي هویت مسله ده، په هغه هیواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هیواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل چې د خلک ان موږ اوسنۍ راټول شوي په یو قانون باندې نه راټول شوي، دغه کې تل پانه ده او د خلکو له پخوانه قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق لپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ ده د خلکو لپاره سالمه ساتیري تیر شي. درېیم په دې کې د تاریخ لپاره د علاقو زیات ده، چې اوسي کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ کې یو فهم په هیڅ څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه تاریخ په جامعه کې هغه ته بدیجه جوړېږي، هغه ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې هماغومره نوی فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی د خو تولید د تیرې زمانه ده، نو د تاریخ سره د علاقې لپاره، د یو هیواد د ملي هویت د تزریق لپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ لپاره، د سالمې تربیې لپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هیوادونه د راتلونکي لپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه سږ کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سږ کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې لغړي شیر ولی شیر څخاور:
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایوین پلس په ښکلي سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابعا شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هیواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هیوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسېدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني يم د ازادي راډیو د ازادي راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او ترڅنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چا ته زیرې چا ته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د اعظم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسي پرګو کې، د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شیری پازادي راډیوي مجلې لورولای وو. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کوردنه نه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا شخ
ثبت شوی دی.
فراست که برای علم و عرفان افغانستان سعی بلیر میکنن، فراست که اول اولاد ما را در پاریس قبول فرمودن، فراست که در عالم علم و عرفان و تمدن خود را آشکارا ساخته.
په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دېرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو 2 کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانستلو ته لار څاري. د دې خپلواکۍ د 104مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور استلی دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازي امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله. او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود، او د نجونو لپاره تعلیم یو مکتب جوړ کړ، او داسې وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکې هم وه. یعنی دا هغه مېرمن ده چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیمالی دلی دی زما په نظر د شاعرانو لیکوالانو مشرانو پاچایانو عکسونه رسامي سوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځورمن لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي سوی وي.
تاسو د نورو مېرمنو افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم ایستلي دي؟
وو د نازو انا مې وستلې دي، د ملکه ثریا مې وستلې ده. سي ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاستو دوونه کیږي د ما دومره وخت نه کیږي، او دا اوس ما هڅه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي وستلې، خو فقط ما اوسه پرې ده دوه وستلې دي.
د ملکه ثریا رسم سي دي وست څه فکر دی وکوسه د سې احساس دی وکوسه عالی رسم دی استلیدا مخصوص ته وکتل عینن د سشکاری دوله ک ملکه ثریا.
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی، او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی. خو ملکه ثریا سي ده هغه سي وه داسې مې ویلي چې هغه لکه چانه درسمه کړي، ما اوسه پورې انځور نه دریدلی، او ما وغوښتل ډېره خوشحاله وم چې ما د هغې انځور رسم کړ. واقعا ما کله مې رسم کړ دا مې احساس و، زه کولی سم چې زه نور څه هم رسم کړم، او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راکړ، زه به د افغان مېرمنو د ژوند ژوند انځور کړم، او د دوی ژوند ناخوالې محدودیتونه غوښتنې هیلې دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو رسامي څنګه زده کړې ده؟
زما لږ لږ په یادې کې چې کوموالې به مې لاس یا په کتابچه باندې ناخوده یو څه ویستلي وو، خو نور کتابچې به مې هره پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم ایستلی وو. حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال ته به مې د سوال ته به چې د جواب په فکر وم، خو یو څه به مې رسم کړي وو. او تل به استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتل کړي دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کومه. او بل داسې تختې کله کله به تختې ته جګه شوم، غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره جای به مې پکې پرېښوم مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوندو مسایل پکې ولیکي. شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله. له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغیګر شوی و.
له ځوانې رسامي سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورئ.
د خبرونې په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پوهنتون یو شمېر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبیعي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتره لرې دی او د بامیانو له مرکزه هم نږدې 70 کیلومتره لرې پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وایي او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او دې سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستر زده شي چې څرنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن عریض وایي چې له بند امیر یو شمېر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمېر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به د دې وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمي سفرونه یا د هېواد ساتل شویو سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه له یوې خوا د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د یوې سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پورته بیایي، دوی د منطقې یا سیمې د کلتور، فرهنګ، رواج او عناناتو سره آشنا کیږي، او له بلې خوا دوی چې کله د هېواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولی شي په خپل زړه کې د هېوادنۍ مینه نوره هم تقویه او د هېواد لپاره په یوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولی شي د هېواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1920 لمریز کال کې ورمات شول او 950 کال وروسته د دې سیمې 1,000 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې په 1900 میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمېر بیا په دې باور دي چې له 1900 کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د لومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د ښوونکي زده کړه نه شي کولی چې محصلین په ښه توګه وپوهوي، نو د دې لپاره ضروري ده چې د نظري زده کړو تر څنګ عملي زده کړې هم ورسره وکړو، او د عملي زده کړو لپاره باید موږ علمی سفرونه او په علمی کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال، دا چې موږ په درې ورځني علمی سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، نیکرغې بند او د کابل جوبند او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې په هوا مو په درسونو کې لوستي وو عملاً مو لیدلی نو. له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهېدو. موږ عملاً د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پوهنځی زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. ما یعنی خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواستی ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعد از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سفر سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر. په دې علمي سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو. عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کېږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې درې اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظري په نوم د یو محصل په څرګندونو پیلېږي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا هغه کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسترۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظري وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلین په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه او بریالۍ توګه مخکې یوسې. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټولې هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کیږي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې، په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلي چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژي د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. لوی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې لوی نوی چاپ شوی کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوی دی. ښاغلی اشرف د پېښور پوهنتون د ژورنالیزم په څانګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبو ورځپاڼو سره هم کار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستی دی. له ده څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لویه سره یې د افغانستان په اړه کومو موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړی ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده د هغه د وجه نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده یا اغلته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. هغه حوالے سره ما ته ذکر کړی ده چې پاکستان کې کوم صحافیان دي هغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او هغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جائزہ وا سب افغانستان کے نہ صرف جنگ دا پاکستان دا اڑف نہ پیل کی گی بلکہ دل تک صحافت ہم سکوم کنٹرول دا آغا یا دا پاکستان دا صحافیان دا او یا دا فارن سکوم ویسٹرن جرنلسٹان دی آغا افغانستان پاکستان نہ کور کئی. نو بالفاظ دیگر ویل ہے سب افغانستان کے جنگ پا پاکستان کے دا معاش او دا نیوز اکانومی و لویا ذریعہ گرزول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځایي صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وې او د هغې کوم چال چلند دا پرمختګ ته په سیمه کې او په افغانستان باندې د هغې سټ ته څلوېښتو پنځوسو کالو کې کوم رپورټینګ دا هغه د افغان جهاد نه ونه ساته کوم ته افغان جهاد ویلو هغه وار آن ټیرر د دوو جنګونو کې سهم شوي دي په سیمه کې د صحافیانو د نظر نه هغه مشرک کړي دي په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو دا څلوېښتو کلونو ته اشاره وکړله په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوو لسیزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغو وختونو کې خو ډېر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل دې ته مو هم اشاره کړې ده؟
نه جی د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلي دي هغه یو بل ټاپک ده. دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلي چې کوم جنگي صورت حال کې دا سیس شوی ده. اوس کوم د شلو کالو کې کوم صحافت ده دا د باندې هم ذکر کوم په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روانې دي. امید لرم چې دوه درو میاشتو کې به کمپلیټ شي. په دې کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا حکومت پرمختګ دورو په دې باندې کار نه کړی او دا ما واضح لیکلي دي هلته کې دا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځایي صحافیانو کم کړی ده. هغه وو پاکستان افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیاتره فوکس په دوه سیزنو کړاله.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نه ورسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل.
بالکل زما فوکس باندې باندې او د کیو چپټر دا د افغان بیت هغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکون دي سکوم په دې سیمه کې مشتري او هغه افغانستان د تلو هغه رپورټینګ کړه دا زیات تر د هغه رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده. د دویمه حصہ ما تحقیق روان ده دوه درې پیپر لیکلي دي د کې فوکس سکوم دا دا اوس د شل کال دا سکوم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دی وجنه صحافت تباشو او افغان جرنلستان په دوه وخت سکوم د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ډسپلیس یا ریفیوجی ژوند تیروي هغې سره هم زما انټرویوز دي او دا د کتاب دویمه برخه ده چې کومه لا چاپ شوې نه ده.
د پاکستان اړخ ته کراشم په پاکستان کې د تور سایډ یا ډارک سایډ تاسو څه ښکاره سه؟
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې کوم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې د تور سایډ په دې علاقې کې کوم ملټرایزیشن دا شوی ده او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه ده چې هغه د دفاع لپاره وي بلکې ما رلیولې د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه کوم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نہ چولی ہوگا نا پس سکم دا نیو گریٹ گیم شروع شو سکنا پاکستان وجود کے راغلو بدل تک دے امریکیانو یو خپل نفوذ او دا شوروی اتحاد یا مونگ سکم دا سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دل تک شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او دا هغه د لاندې کم جرنالیزم کې دو پاغه باندې زما ډیره توجه ده. بیا موږ وکړو چې نن سوا اتیا او یا کې سکم دا سټریټیجیک ډیپ پالیسیانې پترز بنے یو سیاست دل تر مخته شو ملٹرائز سیاست او دا غو بنیاد من جہاد پیل شو دل تکي په هغه کې د پښتنو صحافيانو س کردار پد شو او دل تکي هغه سو کارډ جہاد یا نام نهاد جہاد تا د څنګه وده ور کړی دا لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به الت به رپورټینګ کولو یو ون سایډډ دکې صحافیانو سکوم کردار او ډېر یو خیس کې یو اړخیز کردار او په دې باندې ما زیات تر روشنی اچولې ده.
د پاکستان هم تاسو یواز هغه کلونه راخیستل چې د افغانستان مرخصې دي کنه د پاکستان روسي کلونو ته مهم په دې کتاب کې پام کړی.
د افغانستان ورستی کولونو ته خو ما ډوره پام نه کړې، خو ما لیکلیم دی پغه کې صدا د پاکستان د اڑخ نه مالک لیدا، خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو، په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو، نو یقینا خبره را چون کې زما
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب، زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کولونو ته مو پام کړې.
د پاکستان د صحافت ما سر ته یو نیم سو کلونه وشت کړي دي پکې، خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنټیر پروینس په ورته مخ کې ویلو، انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډسکیپ یا استخباراتي ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو، دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او د غم مقصد سو په ده باندې ما روشنایي اچول دي. نو دا خو یو نیم سو کالو نه شروع کیږي چې کله نه دا گریټ گیم روان شولو او په ده بنیاد باندې په افغانستان څه اثرات، خو زه یو ځل بیا تکراروم چې چونکه دا د ما صحافي د لینز نه کتلی دي ورته، نو دا صحافیان پښتنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي، نو ته داسې ویلی شي چې زه ناست په بارډر علاقو یم، اگر چې زما خپل او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده، خو زما رخ د افغانستان طرف نه ده، ولې چې د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړلی ده. کله کې جنگ وي نو دلته کې دوه صحافیانو رزق کی په د بنیاد باندې ما دا کتاب لیکلی ده، سزه دا واضح کم چې جنگونو کې سکم رزق ګټل شي او جنگونه مختکی اغیتا ترکی ورکی وده ورکی، نو دا اغا دارک سایت دا سکم ما دا صافی دا لنز نکتنی کوشش کرده دا.
لر داکتر اشرف سخپو مننی.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ آزادی رادیو مجلې ته را لېږلې دی.
په داغ لګیږي د پاشلی انجمن چراغ لګیږي، پریشانی بستر ما درا محدوده، خوشبوئی به په کوم کوم باغ لګیږي، پسرلو ته بل دلیل ورپاتې نه وي چې نظرې په کوم باغ وراغ لګیږي، ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر ازمایلی، خدا غشی همیشه په زاغ لګیږي، ډک لغم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې، خو یو ډک ایاغ لګیږي، لیونو ته عشق ورپاتې لارویا، چاوې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي.
شغل لاروی څخه مننه. لشیر به کیسه ته مخه کړو. ځوانه کیسه لیکواله لیما ودان ماشومان رو تم کیسه لیکي. دا غصناک حلق بنوم دا دوی و کیسه لدوی څخه.
زمرای د خوانځي په دریم ټولګي کې وو. دی په خپلو درسونو کې تکړه و، خو په وړه خبره به هم ډېر ژر غصه کېده. ده ته مشرانو ویلي وو چې ژر غصه کېدل ښه کار نه دی، خو د لا هم دا عادت نه و پرېښی. په همدې غصو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو. یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه و. یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې. دی په دې کار ډېر غصه شو. زلمی یې ټیله کړ، د هغې پښه ژوبله شوه. له همدې امله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو. زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و. په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو. ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و. هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غصه نشي، ځکه چې غصه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي. زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ او میشو چې ټول ملګري ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تله امله ژوبل شوی. د پریکړه وکړه چې نور په ژر نه غصه کیږي. همدا و چې زمری له ژر غصه کېدو لاس واخیست. که به غصه هم شو غلی به و، وروسته به یې غصه له منځه تللی وه. ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول. زلمی هم ښه شو، له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و.
د ماشومانو لپاره مو د لیمی ودان کې سله دوی څخه اورېده. ماشومانو ته به یو وخت یو ډول سندرې ویل کېدې چې د زانګو سندرې به یې ورته ویلې. دا سندرې به میاندو، خویندو او اناګانو ماشومانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې. د دغو سندرو موضوعات ډېری برخې اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم درلود. ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي. د دغو سندرو د جوړښت اغیزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړي. دا مرکه سره اورو.
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی. آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پاماني کړې ده؟
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی. مختلف ټی وی چینلان دی، نیټ دی، موبایلونه دی. اکثر مندو سره په پانی چې کوم په شارونو کې اوسي یا له دغو شیانو سره بلدي سوي دي، اکثر مندو هغه دغه پریشي دي. زه خپل ګورم وینم چې پر موبایلو باندې، پر نیټو باندې دا رنګه سندرې روانې دي چې د نورو زده وي، چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک خوبارې خرڅوي یا بیا کلفی والا وي یا بیا نور داسې شیان روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي، هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي، په دای کراري. دا خصو یو رنګ، دا خصو شاري رنګ. خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثر ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایشي وي او الله هو لړی لړی لو دلته مره زګ ګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا ته اوسه پورې هم رواج لري. او اکثرې مندې چې دي په زانګو کې، تر زانګو له مخه کوچنیان په غوزیانو کې شوروي یا زانګو ته واچي، نو دا ورته وایي او دوی په دا رقم باندې په دا طریقه کراروي او دوي.
ښه، نو دغه د زنګو په سندرو کې به خویندو، میاندو او اناګانو خپلو ماشومانو ته ویل څه غوښتل به یې څه؟
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلی چې زما ماشوم به رالوی سي، دوی به خدای را غټ کړي، دوی به د مور و پلار پشه سي، دوی به د خویندو ورور وي، دوی به د دوی تر مخ روان وي، دوی به د کام ښه سیال ځوان وي او دوی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي. دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې تخصي یو ترغیب ورکوي، یو تربیت یې ورکوي.
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلې هغه اصلاحي، فلاحي او هنري وو. له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي، روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته؟
زما خپله یو شی په زړه دی، زما یادیږي چې موږ ته به موږ خو ښه غټانو چې د نور کوچنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله هو لړی لړی لو او یې به دا ورته ویلي ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی و ترېدی، شور ماشورې جوړ کړي د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې. خو دا ماته اوس هم ډېر خوند راکوي چې زه اکثر خپل کوچني لمسیان په حضور کې کښېنوم، نظر ورته اچوي، دوامې دغه شی ورته وایم.
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په دغه اړه ستاسو نظر څه دی؟
په دې باندې دا اوس د کوچنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول، دوی ښې خبرې ورته کولې، مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي. نو کوچنی به بیا چې وو مطلب هغه اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کوچنی په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذبه انسان و، یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی. د زانګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې، د مور و پلار د عزت خبرې به ورته کولې، داسې به مطلب دوی ټرینډول 5 کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشینه سولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي، نو هغه شیان به د زده کول. او د نن په ماشوم د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی.
د لیکوالۍ او شاعرۍ ارزو زیارتوالې له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
د آزادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شاغازی احمدلا
خپلواکی